پېښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو پر خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسیو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د ګوند په پلویانو د آرام اوسېدلو غږ کړی دی. افغان حکومت وایي اسلام آباد ورسره وعده کړی چې د مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کېنولو هڅه کوي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه له سبا څخه د تهران درې ورځنی سفر شروع کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د ګوند په پلویانو د آرام اوسېدلو غږ کړی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د احتساب قامي ادارې نیب لخوا د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری د نیولو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند مشران یې تل په عدالت کې خپل بې ګناهي ثابته کړې ده. بلاول بھٹو زرداری زیاته کړه
عدالت چې کوم حکم جاری کړی وو هغه د نیب سره نه وو او د هغې باوجود دوی د آصف زرداری گرفتاری لپاره راورسېدل. تاسو ته ووایئ چې په دې موجوده نوي پاکستان او د پرویز مشرف ضیاء الحق او د ایوب خان په پاکستان کې څه فرق دی. د امیرانو په وخت کې به عدالتونو په ازادۍ سره فیصلې نشولې کولی او نن یې هم نشي کولی.
اسلام آباد های کورٹ پرون د پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف زرداری د ضمانت درخواست رد کړ او نیب ته د هغه د نیولو اجازه ورکړه. په زرداری او د هغه په خور پر ریال تار پور باندې د جعلي اکاونټونو مقدمه جوړه شوې. له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی د چوکیو لپاره انتخاباتي امیدوارانو په سیمه کې دفعه یو سلسلور سلویخ لګولو مخالفت کړی. دوی پرون د بنو په پریس کلب کې یوه بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو په ځنډولو هم نیوکې وشوې. په دې خبري غونډه کې برخه اخیستونکي آزاد امیدوار جمال داوړ په دغه مقام شاله لري ته وویل
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره. او په 244 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانه به زیات کسان تاسو سره نه ګرځي. نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د ضلع امنیتي حالاتو ته په کتو سره یې دفعه یو سلسلور سلویخ لګولې. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت انتخاباتي کمیشن ته په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ انتخاباتو ځنډولو خواست هم کړی دی. وزیر اعظم عمران خان وایي په راتلونکي بجټ کې به د قبایلي ضلعو پرمختګ ته ډېره توجه ورکړل شي. حکومت د 2019 مالي کال بجټ نن اقامي اسمبلۍ ته وړاندې کوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د راتلونکي بجټ په حق لپاره یو غونډه کې وکړې. په غونډه کې د بجټ د بنیادي ډانجه جاج واخیستل شو او عمران خان د ځینو وفاقي ادارو لخوا د خپل بجټ کمولو ستاینه وکړه. په دې خبر کې وړاندې ویل شوې چې عمران خان د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو سره د کفایت شعاره بجټ په اقداماتو ټینګار وکړ. خو زیاته یې کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د نوو شامل کړل شوو قبایلي ضلعو پرمختګ ته به په دې بجټ کې خاص پاملرنه کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي اسلام آباد ورسره وعده کړی چې د مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کېلورو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ادریس زمان سلاکار ګران هیواد بیګام مشال ریډیو ته وویل چې دا ډاډ ورته د جون په 10 اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر پر محل ورکړل شو. نوموړي زیاته کړه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ته جواب ما په شاه محمود قریشي د اطمینان ورکړ چې دوی به هر اړخیزه همکاري په دې اکړه کې وکړي تر څو چې طالبان د تړکې چې افغانستان لوري سره افغانستان دولت افغانستان ولس سره د سولې مذاکرات وکړي.
د یادونه ده چې طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې وو واره مذاکرات کړي، خو افغان حکومت سره لکه ناستو انکار کوي. ټاکل شوی چې د جون په 28 به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلام آباد سفر کوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه له سبا څخه د تهران درې ورځنی سفر شروع کوي. نوموړی به په خپل دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي سره لیده کاته کوي. دا په سده پاسه سلویختو کلونو کې د جاپان د موجود وزیر اعظم ایران ته اولنی سفر ده. د کابینه مشر سکرتار یوشیده هی سوهاگا نن خبریالانو ته ویل جاپان هیله لري چې د واشنگتن او تهران ترمنځ تناو به کم شي. جاپان په ایشیا کې د امریکا یو له نږدې اتحادیانو ده چې د ایران سره هم ښه تعلقات لري. د تهران او واشنگتن ترمنځ تعلقات یو کال وړاندې د هغې نه پس خراب شول چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران د اټومي تړون نه د وتلو اعلان وکړ. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس سره د ملاقات پر مهال ویلي چې د ایران په نظر د موجوده تناو باوجود د تهران اټومي تړون د ژغورلو وړ دی. د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ دغه تړون په 2015 کال کې شوی. د ایران د ولسمشر دفتر وایي پرون له هایکو ماس سره د ملاقات په وخت ښاغلي روحانی وویل د دغه تړون په ژغورلو کې جرمني او یورپي اتحادیه فیصله کون کردار لوبولی شي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل جرمن سیال هایکو ماس سره تر ملاقات وروسته خبرداري ورکړه چې امریکا په ملاتړ کې د تهران خلاف اقتصادي جنگ کې برخه اخیستونکي هیوادونه دا تمه نشي کولی چې دوی به محفوظ پاتې شي. ښاغلي ظریف وویل چې په سیمه کې د تناو کمولو لپاره یوازنۍ لار د اقتصادي جنگ بندول دي. هلته هایکو ماس ویلي جرمني او یورپي هیوادونه غواړي چې د تهران اټومي تړون د ژغورلو لپاره لارې ولټول شي. او بل خبر دا چې له قازقستان را رسیدلی نن سهار ریپورټونه وایي چې 13 په 4 د الماتې ښار په ځینو ضلعو کې مظاهرین نیولي. دا په داسې حال کې ده چې د جون 9 د ولسمشریزو انتخاباتو د سرکاري نتیجو خلاف په سلګونو خلک د احتجاج لپاره راغونډ شوي دي. نړیوالو څارونکو ویلي په دې انتخاباتو کې د بنیادي ازادیو ښکاره سرغړونه شوې ده. د ابتدایي نتیجو تر مخه په دې انتخاباتو کې عبوري ولسمشر قاسم ژومار توکایف له 80% زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبريال سراج ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهه پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ غستل کیږي او په 150 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 180 روپۍ او په 188.50 روپۍ. یو یورو په 180 روپۍ او په 188.10 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 76.40 روپۍ او په 76.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 9.30 روپۍ او په 9.10 روپۍ. او یو افغاني په 1.80 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2.0، بنو کې 9.5 او 3.0، ژوب کې 4.5 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 12°C وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان احتساب ادارې پرون د پیپلز ګوند شریک چیرمین د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د جعلی بانک اکاونټونو په مقدمه کې ونیو. پیپلز ګوند د نوموړي د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره اعلان کړې دي. په کوټه کې د ګوند پلویانو پرون ماښام مظاهره وکړه.
محکم ما دغه بریسته وې دي بایزت تور پر او وسم ثبوت نشته چې پر زرداری باندې دغه کیس ثابت شي.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی انتخاباتو ته ولاړ کسان شکایت کوي چې پر انتخاباتي جلسو د انتظامی د بندیز له کبله دوی خپل کمپاین نشي کولای.
یو کاندیډیټ چې کمپاین نشي کولای به نه را عوامي تصادو دي ملاوي وطن نه را تیارې فلري نبي.
او د افغان حکومت یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني او چارواکو سره د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع خبرې وکړې. په چارو یو شنن کې هیله مند چې پاکستان به پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو هغوی له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي.
د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ خبرې دغه ډېر لازم دي، دغه ډېر ضروري دي. کېدی شي
به باندې څه پېښ شي. په دې نورو سیمو کې موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم اولنې موضوع د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو زرداری ولی د احتساب کمی ادارې نائب چارواکي پرون پرتل دی چې د عدالت حکمنامه ولري. د پلار او د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د نیولو لپاره دغه د اسلام آباد کور ته ورغلل. د لومړي په وینا پلار یې د احتجاج په توګه گرفتاری ورکړه. د اسلام آباد های کورټ د جون پر لسمه یعنی پرون د آصف علي زرداری او دغه د خور فریال تالپور د ضمانت درخواست رد کړ چې لاغي وروسته نوموړی په راولپنډای کې د نیب دفتر ته یوړل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون د قومي اسمبلی غونډې ته وویل پر آصف علي زرداری د جعلي بینک اکاونټونو مقدمه د مسلم لیگ نون حکومت جوړه کړې وه. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
پرون د ګل پورز د نیب لخوا آصف علي زرداری د گرفتاری وروسته په اسلام آباد کې خبری غونډې ته بلاول بټو زرداری وویل همیشه په عدالتونو کې خپل بې ګناهی ثابته کړې ده او دا ځل به هم ثابتوي او د ګوند کارکونانو ته خواست کوي چې پرم نه دی وسی. د نوموړي وینا وا عدالت چې کوم حکم جاری کړی و هغه د نیب سره نه و او د هغې باوجود دوی د آصف زرداری گرفتاری لپاره راورسېدل. ما د اولې ورځې راهسې دا خبره کوله چې زمونږ کوم جمهوري انساني او شی حقونه دي نو حکومت پر حمله کوي. تاسو دا وایي چې په دې موجوده نوی پاکستان او د پرویز مشرف ضیاء الحق او د ایوب خان په پاکستان کې څه فرق دی؟ د فوزی امیرانو په وخت کې هم د خبرې کولو اجازه نه و او په موجوده حکومت کې هم چاته دا اجازه نشته. د امیرانو په وخت کې به عدالتونو په ازادۍ سره فیصله نشولې کوله او نن یې هم نشي کوله. نو دا هغه څه بیا روان دي کوم چې موږ ټولو په تیرو وختونو کې لیدلې دي. د ذکر دا چې د جون په 12مه اسلام آباد های کورټ د آصف زرداری او د هغه خور فریال تارپور د ضمانت درخواست رد کړو. د کم ورستو چې نیب اهلکارانو نوموړی د خپل کور نه ونیولو او د نیب راولپنډۍ دفتر ته یې بوتللو. نیب آصف علي زرداری او فریال تالپور باندې د جالي اکاونټونو مقدمه جوړه کړې ده او دواړو په دې قضیه کې د مستقل ضمانت لپاره اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړی و چې جسټس عمر فاروق او جسټس محسن کیانی رد کړو. آصف علي زرداری او فریال تالپور د مارچ له 28مې نیټې راهسې په عبوري ضمانت وو. آصف زرداری د نیولو وروستو د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د قومي اسمبلی غونډې ته وویل په نوموړي دا کیس د دوی په حکومت کې نه بلکې د مسلم لیگ نون په حکومت کې جوړ کړی شوی و. دا کیس 15 ورځې مخکینه نه دی بلکې د دې کم نه کم 3 کاله وشو. نه خو نیب زمونږ ماتحت اداره ده او نه ورته څه حکم ورکولی شو. دا شان اسلام آباد های کورټ ته هم موږ څه حکم نشو ورکولی. اسلام آباد های کورټ آصف زرداری ته 2 واره ضمانت ورکړو ځکه چې دا اختیار ورته حاصل دی خو کنن یو وګڼله چې نور ضمانت ورکولو ضرورت نشته نو درخواست یې ورله رد کړو. نو دا عدالتي فیصله ده او د حکومت ورسره هیڅ تعلق نشته. د آصف علي زرداری د نیولو پر ضد د پاکستان پیپلز ګوند کارکونانو د کراچۍ او لاهور په شمول د ملک په مختلفو ښارونو کې مظاهره وکړه او یو شمېر سړکونه د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړي وو. د ترڅنګ د یاد ګوند غړو او کارکونانو نن د سند صوبې په شمول د ملک په زیاتره برخو کې د نورو احتجاجي مظاهرو هم اعلان کړی دی.
احمد الله رپورټ د پیپلز ګوند شریک چیرمن او د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری د نیول کېدو پر ضد پرون د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د دې ګوند پلویانو احتجاجي مظاهره وکړه. د سرخار کوټې د پریس کلب ودانې مخې ته غونډه شو. ځوانانو د احتساب کمی ادارې اقدام وغنده. دوی وویل پر زرداری مخکې هم د دروغو کیسونه جوړ شوي ول او په اوسنیو وغو کې به هم نوموړی په عزت بری شي. آصف زرداری د جالي بینک اکاونټونو لرلو په تور پرون په اسلام آباد کې ونیول شو. ایوب ترین حال راکوي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د گرفتاری په ضد تیر مازګر په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي مظاهره سوي دي. په کوټه کې د پیپلز ګوند د ځوانانو د څانګې تر سوري لاندې یوه مظاهره د کوټ پرس کلب مخ ته وسوه. په کوم کې چې مظاهره چانو د آصف علي زرداری په حق او د حکومت په ضد څه داسې شعارونه ورکول. پر دې محل د مظاهره چانو مشرانو وویل چې د پخواني ولسمشر قصور یوازې دا دی چې هغه په هیواد کې و پښتنو ته خپل نوم او بلوچستان ته خپل حق ورکړی وو. په دې ترڅ کې یو ځوان نور احمد راته وویل
زرداری صاحب خو هغه لیډر دی چې خپل ژوند یو لس کال جیل کې تیر کړی. بیا محترمه شهادت باد چې زرداری صاحب پاکستان اختیارات خپل لاس کې وکړي. دا خیبر پختونخوا نوم ورکړي. دا بلوچستان چې کوم پرستانو دا زرداری دي چې دی د خلک ته صوبای خود مختاری ورکړی ان اف سی اوارد ورکړی د پسمان د صوبا کې ځوانان ته نوکریان ورکړي. زرداری غیوه قصور دادی چې هغه غریبان د پاره زړې کې درد لري.
دوی غوښتنه وکړه چې د آصف علي زرداری په ضد مقدمه ختم او سم د لاسه دی هغه را خوش کړل سي. په دې ترڅ کې د پیپلز ګوند د یوت وینګ د څنګ صوبایي سرمنشي عین الدین کاکړ وای چې د پیپلز ګوند غړي څوک په جیلو نسی ویرولای.
پیپلز پارټي مخکیم د نیبګردي سامنا کړی او د جیلو او د عدالتو سامنا
کړی دی، هیڅکله پر هغه باندې داسې یو الزام نه دی ثابته سوی. موږ اوس هم د هغه د آصف علي زرداري وداشي ته تیار دی چې د اسلام امنیت بالکل تیار دی او بالکل حقیقت خو نشته. او چونکې دا یو مخکې زرداري د دې عدالتو سامنه کړې ده، لیکن هغه بری سوی دی بایزت طور پر، او اوس هم داسې ثبوت نشته چې پر زرداري باندې دغه کیس ثابته سي. لیکن د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم هغه صرف دا کوشش کوي چې عوام ته ریلیف نشي ورکولی، هغه په دا شکل خپل بچاو دغه کوي.
دلته خبره د یادونه وړ ده چې آصف علي زرداري د جلی بینک اکاونټ په یوه مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ څخه د ضمانت د درخواست د رد کېدو وروسته تیر مازدیګر په اسلام آباد کې پولیسو نیولی و.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهی د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
له شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا اسمبلی څوکیو ته کاندید کسان وایي د حکومت لخوا د انتخاباتو ځنډولو پریکړه او په سیمه کې دفاع 144 لګول د دوی د سیاسي هلو ځلو د مخه نیولو په معنا دي. دا کاندیدان تور پورې کوي چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت خپلو کاندیدانو ته د انتخاباتو ګټلو لار هواروي. د شمالي وزیرستان چارواکو بیا ویلي په سیمه کې د نامنۍ پیښو مخنیوي لپاره د یوې میاشتې لپاره پر لویو ولسي غونډو بندیز لګولی دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره شمالي وزیرستان نه دوه حلقو پی کې 111 او پی کې 112 لپاره ولاړ کاندیدانو صوبایي حکومت لخوا قبایلي ضلعو کې ټول ټاکنو ځنډولو باندې نیوکې کړې او 13 ورځې یو شمېر کاندیدانو بنو پریس کلب کې هنګامي خبري غونډه هم وکړه. دوی د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر لخوا سیمه کې د فایو سلور سلویخ نافذولو غندنه هم وکړه. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو هم قبایلي ضلعو کې د صوبایي حکومت لخوا الیکشن کمیشن نه ټول ټاکنې ځنډولو درخواست مزمت کړې. شمالي وزیرستان نه صوبایي اسمبلی څوکۍ لپاره ولاړ آزاد امیدوار جمال داوړ وایي دوی ته ویل کېږي چې 15 کسانو نه زیاته اجتماع جوړه نه کړي، نو بیا دوی سیاسي کمپین څنګه وکړي؟
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره، او په 244 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانو به زیات کسان ته سره نه ګرځي. رشیدا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدای شي؟ دوی د خپل کاندیډیټ سي په دې پوزیشن کې دي نه د پی ټی آی د ګورنمنټ چې هغه کمپینو کې یا د خلکو سره مخامخ شي. دوی غواړي چې بل څه ته هم د کمپین موقع او د ناستې پاستې موقع ملاو نه شي، او بل دوی دا وایي چې د بار نه به کسان نه راځي. دلته خو زموږ په دې الیکشن کې بلا کسان داسې دي چې د سیاسي جماعتونو سره وابستګي دي، نو په دې پسې به خپلې تنظیمي ډنچې خلک راځي او دلته به د دوی سره کمپین کوي. که دا دوی بلاک کوي نو دا دوی څه میسج ورکوي؟
پی کې 111 نه آزاد امیدوار او یو تا وزیرستان غړی اسدالله شاوای دوی د نور تیارې ته نه بوزي.
د 144 سره نافذول اعلان یې کړل. دې میز برپور مخالفت کی او په اجتماع باندې پابندي، په جلسه په تقریر باندې پابندي. موږ خو دې ته خوشی دي چې فاټا مرجر وشو، ایس په خلکی تازودی ملاو شي، او چې کوم نیرا پاکستان شي قانون دا او سہولیات یې هم مشته ملاو شي. یو کاندیډیټ چې کمپین نشي کړای به نیرا عوامي تاسوسازودی ملاوي وطن نیرا تیارې په لری نوی آی.
شمالي وزیرستان پی کې 112 نه آزاد امیدوار ملک غلام وای چې په کالونو کې دوی امن پر ځای نه کړو، نو په شلو ورځو کې څنګه پر ځای کوي چې ټول ټاکنې پر دې بانا ځنډوي؟ د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر عبدالناصر خان د جون پراته منیټا په یو رسمي اعلامیه کې ویلي چې دا ګام د سیمې اوسنی امنیتی وضعیت په کتو د وسلوالو غاخونو ولسی غونډو او مظاهرو په صورت کې د امنیت ګډوډولو پرنا کې اخیستل شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه بندیز به تر یوې میاشتې پورې وي. تر دې وړاندې د مۍ 28مې نیټې نه ځایي انتظامی شمالي وزیرستان ته له نورو سیمو د خلکو پر ورتګ هم بندیز لګولی. حکومت دا ګامونه په شمالي وزیرستان کې د مۍ پر 26مه نیټه د خړ کمر پیښې وروسته اخستی. بل طرف انتخابی کمیشن چارواکي وایي د انتخاباتو ځنډولو په اړه یې لا هم پریکړه نه دی کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15255 کیلو هرتز.
ټاکل شوی د پاکستان حکومت نن د نوي مالی کال خپل بجټ قومي سملې ته د بحث لپاره وړاندې کی. پاکستاني رسنۍ وایي د وفاقي بجټ حجم شاوخوا 1500 اربع روپۍ دی. د وزیر اعظم د خزانې صلاحکار عبدالحفیظ شیخ د اقتصادي جایزې رپورټ وړاندې کولو پر وخت ویلي چې د پاکستان د اقتصاد ستونزې لري خو دوی یې د حلولو هڅې پیل کړې دي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
پروندګل په مازیګر په اسلام آباد کې د 2018-19 کال اقتصادي جایزه راپور وړاندې کولو پر وخت د عبدالحفیظ شیخ وینا وه، په تیرو لسو کلونو کې په تجارت کې 0% اضافه شوې ده او قرضې اخستو له وجې روپۍ د دباو ښکار ده او په تیرو دوو کلونو کې د مرکزي بانک ذخیرې د 18 ارب ډالر نه راکمېدو وروسته 9 ارب ډالر ته رارسېدلې دي. د نوموړي وینا وه، یو خوا د ملک مالداره طبقه ټیکس نه ورکوي نو بل خوا په خساره کې چلیدونکي ادارې په ملکي معیشت 1450 ارب روپۍ بوج اچوي. نو وزیر اعظم فیصله کړی چې مشکلې فیصلې به کوو چې حالات خوالی طرف ته روان شي. تیری ایوی اوږدې مودې راهسې ملک ته چې کومې بنیادي مسلې رامخې ته دي د هغې د حل لپاره کوششونه نه دي کړی شوي او چې کوم اصلاحات کول پکار وو هغه هم نه دي کړی شوي. د مختلفو ځایونو نه ډالر اخستو له وجې ملک په معاشي توګه نه شي ښه کېدلی، بلکې موږ له پکار دي چې سرمایه کاران دې ته وهڅوو چې پاکستان کې سرمایه کاري وکړي. دې تر څنګه په پاکستان کې مالدار خلک ټیکس نه ورکوي. که موږ ټیکسونه راجمع نه کړو نو ملکي خرچې به څنګه پوره کوو؟ د ټیکس دایره غځولو لپاره موږ 2-3 ګامونه پورته کړي دي چې پکې ایمنستی سکیم هم شامل دی. د اقتصادي جایزه راپور وړاندې کولو پر وخت د وزیر اعظم د تجارت لپاره مشیر رزاق داود هم موجود وو. نوموړي د ایوی پوښتنې په جواب کې وویل تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتللو وروستو په ملکي برآمدادو کې اضافه شوې ده. په لاهور، فیصل آباد او کراچۍ کې د تجارت کوونکو نه تپوس وکړی چې موجوده وخت کې ورسره زیات اډرونه دي که په تیرو کلونو کې ورسره زیات وو؟ نو هغوی به درته ووایي چې موجوده وخت کې نو حکومت دې لړ کې خپلې هڅې شروع کړي او دا یې کامیابي ده. بل دا چې زمونږ کوشش دی چې د نړۍ نورو ملکونو ته زیات نه زیات خپل مصنوعات ولیږو او زمونږ په برآمداتو کې اضافه هم شوې ده. نو مطلب دا شو چې زمونږ صنعتونه چلیږي. د ذکر ده چې موجوده حکومت به خپل لومړی بجټ نن د نهې په ورځ پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د وفاقي بجټ حجم 1500 اربع روپۍ نه زیات دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان مرکزی حکومت پر سیګریټو او مشروباتو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. حکومت ویلي د مالیې دا پیسې به د صحت کارډ لارې د هیواد پر غریب ولس لګوي. د صحي او اقتصادي چارو پوهان د حکومت د پریکړه ستایي او وایي چې په ترڅ کې به ناروغۍ کمې او د حکومت آمدن سیوا شي. د سراج ظهیر رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې نن حکومت وفاقي بجټ یا بودیجه وړاندې کوي، د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې په دې بجټ کې په سیګریټو او د 2.5 ملی لیټر کولډ ډرنکس یا شربتو په بوتل باندې د صحت ټیکس لګولو فیصله کړې. د وزیر اعظم عمران خان د تماکو ضد د چارو ترجمان بابر عطا په وینا حکومت د 10 سیګریټو په ډبي 10 روپۍ او د 2.5 ملی لیټر په سافټ ډرنکس یا شربتو په بوتل 1 روپۍ د صحت ټیکس لګولو فیصله کړې چې د بجټ دوران به یې په باقاعده توګه منظوري ورکړې شي. د نوموړي په خبره د دې ټیکسونو نه به حکومت ته د 50 ارب روپۍ ترلاسه کیږي او دا پیسې به د صحت کارډ په ذریعه په غریب ولس خرچ کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق وویل دا د حکومت ډیره ښه فیصله ده، باید چې د معاشي بحران نه راوتو لپاره دا رنګ نور هم اقدامات وکړي.
سیګریټو باندې چې دا ډېر ګډ ټیکس دی او هغې ته دا وایي چې دا هیلت ټیکس دی. نو ښه خبره ده او مطلب پرست کا دغه پیسې چې کوم اضافي ټیکس لګولې هغه دوباره په هیلث سیکټر باندې ولګېد نو دا هیڅ څه به نور پیدا هم راځي.
همداشان د صحت د چارو ماهر ډاکټر نوران افریدی مشال ریډیو ته وویل پکار ده چې د سیګرټو سره سره حکومت د نورو نشه یي توکیو پر ضد هم داسې سخت فیصلې وکړي. د حکومت د کال 2014 د یوې سروې مطابق په پاکستان کې تقریبا 45 میلیونه 15 کلن یا لدی زیات عمر ځوانان سیګرټ یا تماکوس کی او د شند یوې اندازې مطابق د کال په سر 100,000 خلک د سیګرټو لوجی وجل کیږي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا اے ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د جون پر 14مه پر قاضی فائز عیسی د لګیدلو تورونو اوریدنه کوي. د پاکستان بار کونسل پر همدې ورځ د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د یو پاکستانی شخصي ټلویزیون جیو نیوز یو رپورټ وایي د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د جون پر 14مه په برتانیا کې په یو سیمینار کې په وینا کې وویل چې د جسټس فائز عیسی په مقدمه کې به انصاف کیږي. دغه په خبره حکومت نه بلکې سپریم جوډیشل کونسل دغه د لری کولو واک لري. د بشیر ګواخ رپورټ.
په داسې حال کې چې څلور ورځې وروسته د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د جسټس فائز عیسی خلاف دایر شوي ریفرنسونو مقدمه اوري، حکمران ګوند تحریک انصاف یو مشر اسد عمر د جون په 14مه په پارلمان کې وویل عدلیه آزاده ده او مقدمه د کم سازش له مخې نه کیږي. اسد عمر د جسټس فائز عیسی خلاف وړاندې شوي ریفرنس ته په اشاره زیاته کړه
اگر هم واقعی جمهوریت میں یقین رکھتے ہیں
که موږ په جمهوریت باور لرو نو دا ماحول باید نه وي چې کله لکم قاضی پوښتنه وشي نو پر عدلی حمله، که لکم جنرال پوښتنه کیږي نو پر قومي امنیت برید، او که لکم مولوی پوښتنه وشي نو اسلام ته خطر بلل کیږي. دا چلن نور نه چلیږي، پوښتنه به خامخا کیږي. د بلوچستان پښین سره تعلق لرونکي پر جسټس فائز عیسی تور پورې شوی چې له قانونه د سرغړونې په کولو سره د خپل جایداد پوره تفصیل نه دی وړاندې کړی. په دې کې په لندن کې د کور اخیستل شامل دي. نوموړي د جون په 14مه د پاکستان ولسمشر ته په لیګلي خط کې دا تورونه بې ځایه بللي او د دې ریفرنسونو کاپي یې غوښتې ده. پاکستان بار کونسل د جون په 14مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې پر جسټس فائز عیسی لګیدلې تورنه بې بنیاده او د حکومت لخوا پر عدلی د فشار اچولو سازش دی. دوی د قانون وزیر او اټارنی جنرال د استعفا غوښتنه کړې او دلیل یې دار وړي چې هغوی د جسټس فائز عیسی خلاف د حکومت لخوا وړاندې شوی ریفرنس جمع کولو کې مرسته کړې ده. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قاضي فائز عیسی ځکه په نښه شوی چې هغه په 2018 کال کې په کوټه کې په یوه حمله کې د اویا وکیلانو د وژنې او په 2018 کال کې په اسلام آباد کې د تحریک لبیک اسلام پال ډلې د مظاهرې ختمولو لپاره د پوز لخوا د پیسو تر ویشلو وروسته په خپلو رپورټونو کې پر امنیتي ځواکونو تنقید کړی وو.
د قاضی فائز عیسی مسله چې دا د انصاف قتل ده. دا سی جج چې هغه د ولس خبره کوي، هغه د پارلیمنت خبره کوي، هغه د جمهوریت خبره کوي، هغه دا خبره کوي چې ټول پاور دی یو قوت په خپل لاس کې نه اخلي. د هرې ادارې خپل پاور دی، خپل داغي جریکشن دی، خپل داغي طاقت دی، هر اداره د خپل کار کوي. په مقابل کې هغه قوتونه دي چې هغه دا وایي چې دا ټول پاور، دا ټول ایڈمنسٹریشن، دا ټول سسٹم به موږ چلو. تاریخ انصاف حکومت ته نه دي پکار چې د یو جج خلاف داسې کاروایی وکړي او د چا علیه کار جوړ شي.
مشال ریډیو په دې اړه د قانون وزیر فاروق نسیم سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو د هغه له دفتره ورته وویل شول چې حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې نه کوي. پوځي چارواکو هم په دې مسله کې د لاس لرلو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. د پوز همیشنه او عمومی دریز دی چې دوی په ملکی چارو کې ګوتې نه وهي او کار یې د امنیت ساتنې سره دی.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د ګوند په پلویانو د آرام اوسېدو لغت کړی. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د احتساب قامی ادارې نیب لخوا د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری د نیولو وروسته یوې خبري غونډې ته وکړې. په زرداری او د هغه په خور فریال تالپور باندې د جعلي اکاونټونو مقدمه جوړه شوې. له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ د چوکیو لپاره انتخاباتي امیدوارانو په سیمه کې د دفعه 144 لګول مخالفت کړی. دوی په برون د بنو په پریس کلب کې یوه بیړنۍ غونډه وکړه. وی ویل چې له دې وجه کمپاینونه نشي کولی. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې د ضلع امنیتي حالاتو ته په کتو سره یې دفعه 144 لګولې ده. وزیر اعظم عمران خان وایي په راتلونکي بجټ کې به د قبایلي ضلعو پرمختګ ته ډېره توجه ورکړل شي. حکومت د 2019 شلم مالي کال بجټ مقامي اسمبلۍ ته وړاندې کوي. نوموړي د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو سره یو وار بیا په کفایت شعار بجټ ټینګار کړی دی. افغان حکومت وایي اسلام آباد ورسره وعده کړی چې د مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کینولو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سلاحکار بیگم مشال ریډیو ته وویل چې دا ډاډ ورته پرون اسلام آباد ته د افغان کلاوی د سفر پر مهال ورکړل شو. طالبانو څو واره د امریکایي چارواکو سره مذاکرات کړي خو د افغان حکومت سره له خبرو انکار کوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه له سبا څخه د تهران درې ورځنی سفر شروع کوي. نوموړی به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنایی سره لیده کاته کوي. دا څه باندې په څلوېښتو کلونو کې ایران ته د جاپان د وزیر اعظم اولنی سفر دی. او له کازاکستان نن سهار را رسیدلی رپورټونه وایي چې تیر شپه چارواکو د الماتې ښار په ځینو ویډیو کې مظاهرې نیولې. دا خلک د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو خلاف مظاهرې کوي چې پکې د ابتدایي نتیجو تر مخه وګوري ولسمشر قاسم جومات توکایف له 80% زیاتې رایې ترلاسه کړې دي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداري کلی کې په پاکستان کې د خراب اقتصادي صورتحال پر وړاندې کې وزیر اعظم عمران خان په یو ټلویزیوني پیغام کې په ولس غږ کړی چې د کفایت شاري سره سره د خپلې شتمنۍ سرګند کړي او د ټیکس لپاره چې کوم د امنستي یا رعایتي اسکیم اعلان شوی له هغې د ګټه پورته کړي. اداري وایي له دې وروسته په دې بحث کېدای شي چې په کومه طریقه دوی د کفایت شاري دا اسکیم وړاندې کوي. خو له دې وړاندې دا هم کتل دي چې حکومت اوس په کومه طریقه په خلکو دا لاګو کوي. به د حکومت سیاسي لومړیتوب هم معلوم شي چې اولس ته به د دې ګټې څنګه منتقلوي. اداري اخر کې وایي دا وخت حکومت د یو شمېر سیاسي قوتونو سره لانجې روانې کړې دا د دوی لپاره نیکمرغه نه دي. باید چې دې لړکې له صبر او زغم نه کار واخلي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې وایي په کامي اقتصادي سروې کې حکومت دا اعتراف کړی چې په خپل لنډه حکومتي موده کې دوی په اقتصادي توګه له ناکامۍ سره مخ شوي. ګراني زیاته شوې په ملکي او بهر ملکي قرضو کې اضافه او د سود د شری د زیاتوالي په وجه کاروباریان له مشکلاتو سره مخامخ دي. اداریه د خزانه د سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ لخلی لیکي چې د دې حالاتو په تناظر کې وزیر اعظم عمران خان خپل ډلې ته هدایت جاری کړي چې نن وړاندې کېدونکي بجټ کې د اقتصاد پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي. اداریه زیاتوي په دې کې شک نشته چې نن د پاکستان اقتصاد له بحران سره مخ دی او د دې د ختمولو لپاره به حکومت له سخت فیصلې کول وي. خو باید چې د دې فیصلو په وجه یوازې د هیواد اقتصاد سات خشی په غریب ولس بوج پرې نوزی چې دولان دینه د 9.1% د ګرانی بوج برداشت کوي. نو هیله ده چې دی بجټ کې به د ولس خیال وساتل شي. لپی غور خپل دونکو مشرک رس پڼ خپل اداریه کې وایي صوبایي حکومت په قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو ځنډولو لپاره الیکشن کمیشن ته خط لیکلی او تجویزی ورکړی چې امنیتی وضع سم نه ده. باید چې د شلو ورځو لپاره دغه انتخابات وځنډول شي. اداریه وایي آیا په قبایلی ضلعو کې د کال 2002 او تلسم نه هم حالات خراب دي چې دوی د حالاتو جواز وړاندې کوي. اداري اخر کې وایي کبیا هم دلته د انتخاباتو ځنډیدل ضروری وو. نو په کار ده چې حکومت د سیاسي او پارلماني قوتونو سره سلا کړې وي او بیا یې په ګډ سره الیکشن کمیشن ته خط لیکلې وي او دا ځکه که اوس هم الیکشن کمیشن یو اړخیزه ګام پورته کړو نو له دې به انتخابي عمل هم مشکوک شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل اوسپانې د پاکستان د سین صوبې د یو ښار په سلګونو ماشومانو کې د ایچ آی وی وایرس د موندل کېدو، واشنگټن پوسټ اوسپانې بیا د افغانستان د فوټبال فیډریشن د پخواني مشر کرم الدین کریم د نیول کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکي له منور شاه ورو.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلی، د پاکستان په سند صوبه کې په اپریل کې په ګڼو ماشومانو کې د ایډز رنز جراثیم وموندل شو. دې خبر ته د پام ګرځېدلو وروسته د روغتیا څانګې د سند په کلیوالو سیمو کې تر شپږو هفتو د خلکو د وینو معاینه وکړې چې پکې له شپږو سو زیاتو ماشومانو کې د ایچ آی وی جراثیم وموندل شو، خو په میندو پلرونو کې یې دا وایرس نه و. د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي تر دې وړاندې داسې کوم مثال نشته. په دې کې د اکثرو ماشومانو عمرونه د دوو او پنځو کلونو ترمنځ دي. د روغتیا پوهان وایي که د دې جراثیمو مخنیوی ونه شي نو وایرس لرونکی تن په ایډز ناروغۍ اخته کېدای شي. وال سټریټ جرنال لیکي د ډبلیو ایچ او د شمیرو تر مخه له دې وړاندې په ټول پاکستان کې څه باندې زرو ماشومانو کې د ایچ آی وی جراثیم موندل شوي وو چې ځینو ته یې د مور پلار نه منتقل شوي وو او ځینو ته یې داسې وینه ورکړل شوې وه چې پکې د ایچ آی وی جراثیم موجود وو. په پاکستان کې د ډبلیو ایچ او ویاندا مریم یونس وای تر اوسه د دې وایرس د خورېدو وجه معلومه نه ده، خو د دوی پلټنې روانې دي او تمه ده چې تر جمعې ورځې یې نتیجې مخې ته راشي. د یادې ادارې پلټون کې ډله په هغه تاثر هم شک څرګندوي چې وای په دغو ماشومانو کې د یو ډاکټر بې احتیاطۍ له وجې د ایچ آی وی وایرس خواره شول. نړیوال بانک وایي د پاکستان، افغانستان او عراق د روغتیا نظامونه د نړۍ تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو په فهرست کې شامل دي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي افغان چارواکو د اتوار په ورځ د افغانستان فوټبال فیډریشن د پخواني مشر کرام الدین کرام د نیولو امر کړی دی. د خالی په ورځ د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې پر ضد په لټونو وروسته په نوموړي د ټول عمر لپاره بندیز لګولې او د یو میلیون ډالرو جرمانه یې په هم لګولې ده. په کرام دغه تورونه پنځو خزینه لوبغاړو لګولي وو خو د رد کړي وو. ورځپاڼه لیکي د انساني حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په فروری کې وویل د کرام الدین او نورو چارواکو پر ضد لږ تر لږه شلو خزینه او لوبغاړو د جنسي زورونې تورونه لګولي دي، خو هغه پخپله په دسمبر میاشت کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو دغه تورونه دروغ دي او ثبوت یې نشته.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ایران ولسمشر وایي فکر کوي له روانو لانجو سره سره د ایران د 2015 زیږدیز کال اټومي تړون د خوندیتوب ارزښت لري. حسن روحانی پرون دوشنبه د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره د لیدو پر مهال زیاته کړې چې جرمني او اروپایي ټولنه کولی شي په دغه برخه کې مثبت رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ ناوخته له ایرانیو چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. فریبا ظاهر جزئیات راکوي.
د ایران د ولسمشر دفتر د حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په تهران کې د خبرو پر مهال وویل موږ لا هم د دې تړون د خوندیتوب په باور یو او جرمني او اروپایي ټولنه کولای سي په دې بهیر کې مهم او مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له ښاغلي ماس سره تر لیدو وروسته خبرداری ورکړی چې هغه هیوادونه چې د ایران پر وړاندې اقتصادي جګړې کې د امریکا د بندیزونو ملاتړ کوي د خوندي پاتې کېدو تمه نسي کولای. دوی وایي داسې نسي کېدای چې د ایران د عادي خلکو پر وړاندې اقتصادي جګړه دوام ولري او هغه کسان چې دا جګړه تمویلوي او یا یې پیل کړی ده په امان کې وي. ظریف خپل جرمني سیال ته ویلي چې جرمني او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولای سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یو لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه شته. هایکو ماس ویلي موږ نسو کولای معجزه وکړو خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې په سوریه او یمن کې جګړې دي، خلنې کمرغه په ایران کې نسته او موږ غواړو چې تر خپل وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړ بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې وه چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي، خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوسی متحدین د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسه، بریتانیا او جرمنی چې د دې سند لاسلیک کوونکي دي هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې شي. خو امریکا په 2013 کال کې له دې تړونه ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران په می میاشت کې اعلان کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له اغېز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي، تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړې وې او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته زیات شوې دي. دواړو خواوو هیله ښودله چې د تیر په پرتله به دا ځل د سولې لپاره ښه او اغیزناک ګامونه واخلي. دا مهال یو لوړ پوړی افغان پلاوی په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره یې د سولې لپاره د عمل پر پلان خبرې کړې دي. آیا دا ملاقاتونه به په افغانستان کې د طالبانو جګړې ختمولو یا کمولو لپاره ګټور تمام شي؟ دا موضوع د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي پاکستانی چارواکو سره واده کړی چې د خپل اغیز په کارول سره به طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د کینولو کوشش وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ادریس زمان سلاکار ګران هیواد د جون په 10مه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې دا ډاډ ورته پرون اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر په مهال ورکړ شو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سیاسي موین ته جواب ما په شاه محمود قریشي د اطمینان ورک چې دوی به هر اړخیزه همکاري په دې اکړه کې وکړي تر څو طالبان د تړکې چې افغانستان لوري سره افغانستان دولت افغانستان ولس سره د سولې مذاکرات وکړي. جلالت ما په درې زمان د پاکستان دولت د خنیت هغه کړنو نه تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو پاتله کړې دي مننه وکوله او د هیله څرګنده کړله چې په آینده کې هم دوی له خپلو همکاریو نه درېغونه کوي.
پاکستانی چارواکو په بیلابیل وختونو کې منلې چې پر طالبانو اثر رسوخ لري، خو زیاته کړې ده چې دا اغیز د سولې لپاره کاری. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د واړه اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې ویل چې د جون په 8مه پاکستان ته سفر کوي او هیله لري چې دا دوره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. تر دې مخکې افغان چارواکو پر پاکستان د ترګرو د ملاتړ تور پورې کړی چې اسلام آباد یې ردی. د یادونې ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیزاد طالبانو سره په قطر کې وزل مذاکرات کړي دي، خو طالبانو افغان حکومت سره له کیناستو مسلسل انکار کړی. طالبان دریز لري چې د جګړې اصلي لوری امریکا ده، نو ځکه خبرې هم لومړی د هغو سره کوي، خو افغان حکومت وایي د پریکړو عملي کول د دوی په لاس کې دي، نو ځکه باید له خبرو څنډې ته نه شي. د امنیتي چارو پوه د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان باید پر طالبانو خپل اثر رسوخ وکاري.
موجوده افغان حکومت چې کوم دی خو کابل کې برسر اقتدار د هغې سره خبرې کول خو هغې لپاره لازم دي. دې نه بغیر خو کار کېږي نه. باید جګړه نه بندي که امریکا که دا مونږ فرض کړو چې امریکا دې ځنه انخلاو کړي یا نیټو انخلاو کړي، دا هم خبره خو به افغان حکومت سره کېږي. دا اوس زما په خیال باندې پاکستان خو اوس دا کوشش پکار دی چې سره سره طریقې سره د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ چې کوم دی خبرې دغه ډېر لازم دي، دغه ډېر ضروري دي. دا یو اگر کامیابي شي باقي چې کوم دی نور سیزونه
د پاکستانی او افغان چارواکو ملاقاتونه د اپریل له میاشتې راهیسې ډېر شوي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د مئی په 28مه پاکستان ته تللی و. هغه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو چارواکو سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې وې.
دا مشال ریډیو ده.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي لاغ وروسته چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له عراق او شام نه وستل شو، دغه ډله غواړي چې په اوس په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو اوس افغانستان د خپلو فعالیتونو مرکز وګرځوي. د لیکنې تر مخه د دې کار هدف پر امریکا او د غیر غربي متحدینو پر ضد د نو بریدونو تیاری کول دي. د لیکنې تفصیل مجید بابره.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د امریکایي او افغان چارواکو له قوله لیکي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې خو خلافت بایلو، خو د افغانستان په شمال مشرقي غرایزو سیمو کې خپلې خپې مضبوطوي. نوي وسلوال برتي کوي او په دغه هیواد کې په امریکایي او غربي سرتیرو بریدونه پلانوي. د ایجنس په خبره دا مهال په افغانستان کې یاد ډله مخ پر زیاتېدونکو جدید جنگي صلاحیتونو او د افغانستان ترڅنګ په بهرنیو هیوادونو کې ولسی اهداف په نښه کولو له وجې د افغان طالبانو نه زیاته خطرناکه ګڼل کیږي. په افغانستان کې یو امریکایي استخباراتي چارواکي ایجنس ته ویلي دي چې په دې نږدو کې په کابل کې د بریدونو تازه لړۍ نه بریښي چې دا په یورپ او امریکا کې د لا لویو بریدونو تیاری وي. یاد چارواکي د نوم نه خودلو په شرط زیاته کړې چې دا ډلې د هیواد لپاره د افغانستان یو تازه ګواښ دی او د دې ډلې بنیادي مقصد په امریکا او یورپ کې بریدونه کول دي. که وخت اجازه ورکړه همدا د دوی هدف دی چې ډېر ویرونکی دی. د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې د امنیتي مطالعاتو د څانګې مشر بروس هافمن ایجنس ته ویلي دي چې د عراق او شام نه د بې دخلۍ نه پس اسلامي دولت وسلواله ډله اوس غواړي افغانستان خپل مرکز وګرځوي او د دې هدف لپاره یادې ډلې افغانستان ته زیاته توجه او سرچینې پیدا کړي چې پکې د دغه هیواد په شرقي برخو کې د وسلو ذخیره کول هم شامل دي. دا ایجنس په خبره د 2014 کال په پیل کې چې کلا یاد ډله په شام او عراق کې سرګند شوه نو د شپنوم خلافت په افغانستان کې هم اعلان کړ. په افغانستان کې یاد ډلې ځان ته خراسان ویل پیل کړل چې مراد یې په جغرافیایي توګه د مرکزی آسیا، ایران او افغانستان ځینې برخې دي. دا ایجنس په خبره مخکې په افغانستان کې د یاد ډلې د وسلوالو شمیر په لسګونو کې وو چې پکې زیاتره پاکستانی طالبان ول، خو چې کله د پاکستانی طالبانو مرکزونه په پاکستان کې ختم کړل شول نو دوی د پولي پورې غاړې ته واوړېده او د افغان طالبانو په لیکو کې هغه وسلوال چې سغدري دا فکر یې درلودو په افغانستان کې د افغان طالبانو د مبارزې نه مایوسه ول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برخه شول.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په پوره امنه توګه کولو لپاره یو کلک امنیتي تدابیر په پام کې نیولي دي. دوی د جون پر 9 په یو مطبوعاتي کانفرنس کې زیاته کړې چې اوس مهال د ننګرهار په 40 ولسوالیو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. دوی هوډ ښکاره کړی چې پاتې 2 ولسوالۍ به هم د عملیاتو په نتیجه کې له وسلوالو پاکوي. باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو چارواکي وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د خط تر سراوي په موخه یې پراخه امنیتي تدابیر په پام کې نیولي. په ننګرهار کې د قلو اردو د څلورمې پلې لیوا رئیس ارکان قنداغا ساپي په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
فعلا لپاره د ننګرهار په 40 ولسوالیو کې وضعیت نورمال دی. پاتې دي د شیرزاد ولسوالۍ او اسحارک ولسوالۍ چې موږ داسې پلان نیولی دی چې موږ به یو تصفیهي عملیات کوو، دا صحابه پراخوو او راتلونکي انتخابات لپاره به داسې زمینه مساعده وو چې تمام ولس موږ په دې انتخاباتو کې اشتراک وکړو.
د دغه مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې د څلورمې پلې لیوا چارواکو یو تن چې د 14 میله وسلو سره یې نیولی وو هم د رسنیو استازو ته وښوده. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 8 نیټه په ننګرهار کې په ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې تقویتي پروسه پیل شوی او د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلینو هم ویلي چې که په نام نه ولسوالیو کې له امنیتي وضعیت ډاډمن شي نو خپل کارکوونکي به د نوملیکنې له بهیر څخه د ټاکنو د ترسره کېدو پورې هغه سیمو ته هم ورولیږي چې په تیرو پارلماني ټاکنو کې پکې خلکو رایې نه وي استعمال کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د روغتیا په برخه کې له بنیادي سہولتونو محروم دي. دوی په خبره د درملو د نشتوالي ترڅنګ په ګرد ولسوالۍ کې دوه فرعي کلینیکونه لري چې یوازې نرس یا دایی پکې په دندو ګمارل شوي. دوی له حکومت غواړي چې په یاده ولسوالۍ کې ورته یو بنیادي روغتیايي مرکز جوړ کړي. د کونړ روغتیايي چارواکي هم په شلتن کې روغتیايي ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې هلته یو مجهز روغتیايي کلینیک جوړ شي. باز محمد عابد حال راکوي.
د کونړ شلتن ولسوالی چې کابو دوه کاله د مخه له شیګل ولسوالی څخه رابېله شوي او په یو اداري واحد ګڼل شوي، خو لا هم خلک له روغتیايي بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي. د دغه ولسوالی اوسیدونکي وایي چې په کلینیک کې د درملو د نشوالي ترڅنګ یو نرس او یوه قابله یا دایی په دنده ګمارل شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې په یاده ولسوالی کې د ورته مجهز روغتیايي مرکز جوړ کړي. دوه تنه یې وایي
کلینک تغمرا کی تعمیر او بل خبره د توایانو چې کم زمونږ سره میډیسن دی، میډیسن ټول د سې دي چې کلپال دی او دغه عادي شیان دي.
او چې دوایانې کمی کړي دي مخکې چې مریض اتلو ته به کار کې دوه چې مریضان ناجین اوس چې کوم دوای له شان ورسې بس هغه ورکه نو شي ګټلې یا چې اسره ته دي.
د شلتن ولسوالۍ مرکزی کلینیک مشر رحمت الله هم په کلینیک کې یادي ستونزې مني. د د په خبره په کلینیک کې اواز د ملاریا معاینات تر سره کیدئ شي، خو په لیبراتوري کې نور د هیڅ ډول معایناتو وسایل نشته.
چې د معایناتو کو نو هغه د ملاریا غا ایډنټیټیس وته نور کوم دغه ضرورت هغه مونږ لګو دغه ته چې تا کاغه ایمرجنسی کیسې کاغه نور کیسې نو هغه مونږ حالت لګو او هغه هغه پیښو کاری پیښه.
بلخو د کونړ ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالعزیز ساپیا وایي دوی په شلتن ولسوالۍ کې له روغتیايي ستونزو خبر دي، خو زیاتوي چې په دې هڅه کې دي چې په یاده ولسوالۍ کې یو بنیادي روغتیايي مرکز جوړ کړي.
دوی په سیریس ډول باندې مونږه دا موضوع تعقیب کړی ده. ډېر اولیت زموږ دا چې چونکې دا ساحه سرحدي علاقه ده، د عاجلو واقعاتو د ترافیکي د خصوصا د مرمۍ د لګېدلو او د توپخانی اکثره دا منطقي شهیدانی او دلته زخمیان کېږي او نور مسایل پیدا کېږي. نو په دې خاطر مونږ دا کلینیک هم دلته ضرورت ډېر دی او خو مونږ خپل هم په دې هڅه کې چې د کم ځای نه مونږ یو ډونر پیدا کړو.
خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په ټوله ولسوالۍ کې دوه کلینیکونه لري چې مرکزی هغه یې حکومت له پامه غورځولې او بل هغه یې په داسې سیمه کې دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
قبائلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دا یو ځای رنگ دا چې ما کې رنگ دی سکول نشتا چې
زما موشي ګور پتا دنیا جنت ته نو سا جنت په پریز دا قانون هم نشتا.
په حکومت وایي قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوې ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دي او ټول الته امپلیمنټ کیږي.
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنجشنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمې بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمې بجو له احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د سوات په سلامپور کې شاوخوا څلوېښت زره کسان د هغه یوه لاسي صنعت برخه دي چې روایتي شالونه او څادرونه پکې جوړیږي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس یې ځان ته په نړیوال مارکیټ کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کارګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی کولی شي د هیواد په اقتصاد کې مثبت رول ولوبوي. پر دې موضوع د شاهین بنیری رپورټ او ورپسې مو ستاسو لپاره یوه سندره هم ساتلې.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپۍ او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې صنعت سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا پنځه زره کړۍ چې دي هغه کار کوي او د هرې کړۍ سره کم از کم درې خلک چې دي هغه زموږ د کلي په روزګار دي او د دې نه علاوه دا یو کډای چې دا ځان سره د خپل کلی نه بهر د دوه دریو خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعی طور دا تقریبا 5500 خلکو د لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک دي 5000 کډای چې روزانه کار کوي نو دی 5000 د زنانه او شالونه یا د نارینه د لپاره صادري چې دي تیاری دغه شانت ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو یو نیم کروڑ روپو روزانه په لیکلې کاروبار کوي.
په سوات کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سوات په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې را روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنګونه هم یو ځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي دا یوسف رضا گیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او د سند د ود لپاره یو پیکیج منظور شوی وو خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیه مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوسې مصنوعاتو ځانلا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا مونږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي، دا خلکو سره اغې زمونږ پروډکټ ته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ ته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سه کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه یې پروشي دي زمونږ ولې کنسایمنت ته، په پولند کې زمونږ خبري اترې روانې دي، دا چې زمونږ په کینیډا کې هم خبري اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولې او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل، خو د نوي دور د راتګ او حکومت د بیغورې له کبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
ګډي کم پی پوترا پما بلار کی ما خامشي بس دل ګډي کم پی پوترا پما بلار کی ما خامشي.